علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ وروغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې دا څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 1 4 5 3 5 4 5. بله، سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1. دا زما دواړه لمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وي. وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمېره ده 0 8 1 5 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر سی 8 کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا سی 8 8 8 کاله به د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو د فدغه شماره زمر سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړی اغه دوه مهم خبرې، یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی ملکابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده د سی برابر وښته لري که هر چاته په اړه معلومات نه کته د غشمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ پته نه چلوي، یعنی سی پر و ات و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم اسمره انټینس مارا دا پیپر شپږ یا نہ پنجو 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 ن سپیشل پروگرام غواړم د خدای په نام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټلویزیون کارانو او د ګډونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځوال زم د شمول او شیر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې تاسو نن درک دی اصلي د شیر ولسوالۍ وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شمول مرکز د لشکرګا ولان نشم نن درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم ورته شمیر وړي کې اول نشته ما د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0202 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو د دانیل کانو ورکړی دي سمانیا مشر احمد ولیدی او کشر ولیدی سردار ولیدی او شمس الله کا زمنګ د مجد کا ملستانګ او دیدا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د غوی ولسوالۍ دی او رکسی د نوزاد نشپاس په مونږ کې کوي چې د جره دوا کاله بنځات کم کیږي چې رکسی دی چار ورور په دغه اکل معلومات لري مهرباني د وجه دي موږ سره دا شمیره موږ سره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیره بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ووایو چې 0 3 1 2 1 1 3 بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم 0 3 1 2 1 1 3 مروډي مشره لې فونېستي کارت ته معلومات مشره معلومات راکې جایزه هم خی مکمل اگر لاس کولای شي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنې درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو د 15 میاشتې کې څنګه درک دی چې چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمیره دی مرسر تماس ونیسي. او سلام په احترام.
ګران ورور مرڅو ځلې دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او تاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځل تاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 0 0 3 2 0 4 8 8 4 8 0 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 8 5 5 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چورک سوی دی او بل 15 کال کې چورک سوی دی. نو کچيري ته یو مسلمان ورور ته دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات میره 0 2 8 1 9 5 9 شمېره یو ځل بیا وایم 0 2 8 2 1 9 5 1 9. ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاور ټول اردو ته سلامونه خاص طور ځان ټول پروگرام ته جام پر یادې ما د هلمند پیغام پر د مې یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوي دی هر چمره کې پاره معلومات یې مې دی خپل ژر د ماسرې پر دغه ټلیفون شمیرو اړیکه وینې چې په شمیرې وایم 0 8 15 2 4 9 میرا یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 15 2 4 9 بل اتصالات شمیره وایم 0 1 1 10 9 8.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر زلی کې تر اغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 2 سال څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی دی زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی بس دا نو که هر ورور ته پته نو زور ته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټس اپ او خپلې شخصي شمیرې ورته یادش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټس اپ شمیره د 0 1 1 9 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 1 1 9 5 5 0 یعنی 0 1 1 9 3 0 8 5 4 اخیری و بل اتصالات شمیره د زمونږه 0 8 3 9 5 0 3 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخیری 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 1 1 9 5 0 یعنی 0 1 1 3 1 8 5 9 2 اخیری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي د خدای په امان. ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدی ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاله لري موږ ته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0202 02 21 21 2 1 1 5.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبد الوهید همت مو دی خبرونه ته ملم کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندې اوسې. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتني زخت زیاتې د سړی نه پوهیږي چې کومه پایل کړی خو خای د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړی او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نور صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړې دي شپږ کاله مونږ ته هم د استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځي ویلې ده. د وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسي او شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کیږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او روسو اوس هم تدریس کوي، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلی ده، تغیرات راغلی په دې برخه کې؟
کاملا نوې په نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغیرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغیرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9% مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر ځکه کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسلم په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې دا تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزې سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغیرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت یې هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت دی یو بالغ انسان په خلک مثلا څومره غاخونه دي او د ماشومان چې د غاخونه روزي او غاخونه لویږي کلک ته د غاخونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مې ربني
غاخونه اهم عضو یا مهم عضو په خلک کې د چې زولو لپاره د خوراکي توکو د غذایی مواد د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسي په خلا کې ډیر زیات رول لري د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کارو دا سی په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پریسایبان کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه وسی هغه کوم مخرج د حرف صحیح نشي دا کولای کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نو وسیږي دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي هم په خبرو کې او هم همداسې په خلا کې او هم زولو کې د دې اړینا رول لري کله چې صحیح مواد میدان شي ونه جوړ شي د نور د میډي تکلیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولای شي نو غوښنه په ودیت کې او د غوښ ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډیر ضروره او زو ده چې باید ډیر توجه ورته وشي
او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي بله
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیر شاده ترسیگی بیا پزینو که آخری غاخونه چه ده اقل غاخ ورتوائی بیا پزینو که اقل ووسیگی او زینو که نووسیگی بیا پزینو که اتویشت ووسیگی پا مجموعه که دایمی غاخونه اقل البته پلویانو که او زینو که بیا دوه دیرش تعدادی ووسیگی ده شدو غاخونه چی دی اقل شری غاخونه دی ده اقل ساتل هم دیر ضروری اولی نده په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي نو والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخ کې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاری ځای کې اړوکه جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې اس نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکه جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیر زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکه حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې دا سبب لدی کېږي چې جامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثره یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې هغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخیږي مخکې له وخته که دا لرې شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوژنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل د غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون را شي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم دننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سیمپټیج لپاره ورتلو، سیمپټیج ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نه شي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، د ډیر جالبه ده، اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښتې انکم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی راوتل، تلای نو غلیشه، داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخل تر 15 تر 20 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. دې خاطر باندې څنګه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کېږي. نو په دې خاطر باندې د غاښونو نوم ورته د عقل دندان جوړتي شي، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونو غټانو یا ملویانو غاښونو تعداد په 22 رسیږي، او دې کې د غسلور عقلي غاښونو چې دوه په لاندې جامې کې، دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان هم کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکټ اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا د ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
اخري غاښ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژوول کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي، اتلس کلنې کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي، دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېره استفاده کیږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه په نو پیغام چې زینه نور خوښ خو هغه مسواکونه راغلي دي اسری بڼه باندې، کوم یو ډیر ماسر دي، او آیا ټولې ګټه رسولې شي مخکله دي چې څوک څملي غاښونه پریمنځي، او که سهار را پاتې غاښونه پریمنځي، او که کوم وخت ډیر مهمه ده؟
نو څه دې چې تاسو تاسو اشاره وکړه، ډیر مهمه سوال هم ده، دا اورل هایجن یا صحت خلی یا پاکوال خلی دا دیر زیاد ضروری مهم خبره ده. غاښونه کله چې پاک نشي غاښونه حفظصحی مراعت نشي غاښونه تخریبیږي، له منځه ځي، تورېږي، چنجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالیږي، آپسیګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسیانې زیاتې رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده کله چې یو څوک حفظصحه نه مراعت کوي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظصحه یا بهداشت خولې چې ده یا اورل هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې لدې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کېږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دا دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده، یعنی ټول غاښونه منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي. نو دا او بله چې ده استفاده د دهنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم د دین هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلیل نه لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه، ډیر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو ویل چې هغه دا ده چې خلک ډیر خپل غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسې هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم ډیر مهم پوښتنه ده. نوري صاحب، خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا د دول لاملونه لري، یو عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظصحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري، یعنی 90% ډیره وضعیت هغه ته 90% ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کیږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونې ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معدې تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي، په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي، دا غلط 90% نور مرضونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي، چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي، څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي. پاره کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو، دخانیاتو، د سکرتو د دې مسایلو دي، او بل دغه ماشومان کیږي ماشومان لاسمان خپل دغه تم چې دا یا شف چې دا دغه ته په خلی کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسې د بنوي په خونو کې رامنځته کوي، او کوم کسان چې دا سخت چیان جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز شان دغه خونو سره متوی ده هم راځي، نو نسوار او سکرپ چې دا هم ان تغییر د رنګ د سکلریشن یا مونږ ته وایو هغه تغییر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولای شي، او داسې کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار کړي په هغه ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي، نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا قتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لږ رڼا پې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان، یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي، ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاد کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي، کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي، کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټین نیولې دي خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغي مخته لاړ شي د غاښ لقیرا پیدا کی داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه جامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصیه چې ورته کوي، که هم دلته هم دغه توصیه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته، اوریدونکو به واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي، حفظ الصحه ته توجه وکي. مهرباني.
لوی صاحب دې خېټي کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنه کې اوسې دي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په شی چې ویلې دي په ماغه لاره مختلف شي، او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظالصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره، دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي، یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي، نوري صاحب د دې حفظالصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوي یا دوه ځلې کوو، اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي، درې ځله ته یې ورسوي، څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یو ډېره اړینه مسله ده او خپل د حضرت حال یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډیره زیاته توجه وکړي چې ترسون غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
سفر